سبتر زمگلانی پخی سنزلی دی حقت یار دی کدهیر دی خو سبتر زمگلانی پخی سنزلی دی چیز بطل مطاب بی ترا خود مهی خو سبتر زمگلانی پخی سنزلی دی خو سبتر زمگلانی پخی سنزلی دی انتظار ولاړ ایسه دې منګلې دي خو سب درد مګرانې پخې سندلې دي خو سب درد مګرانې پخې سندلې دي
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته زه هم هیواد هر کله کوم. هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د نابینایانو د ورځې په توګه منځل کیږي. دې ورځې ته د سپینې امسا یا سپینې لکړې نوم هم ورکول کیږي چې تر اوسه په افغانستان کې شاید دا ترکیب یا اصطلاح ډېره عامه نه وي. موږ دا ونۍ په همدې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د ژوند او د دوی د حقونو د ستونزو په اړه غږیږو. د خبرونې میلمه محمد د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څارنې او څېړنې د څانګې مسؤل ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب که په پیل کې په دې وغږیږو چې دا د نابینایانو د ورځې په مناسبت د سپینې امسا یا سپینې لکړې قانون څنګه تصویب شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې زموږ تر خپرونې د دې باعث سي چې افغانان د سپینې امسا په ارتباط معلومات ترلاسه کړي او د هغو کسانو په اړه د ترحم او د زړسوان څخه کار واخلي چې دوی سپینې امسا لري او نابینایي لري. د سپینې امسا د قانون د تصویب په اړه ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې دغه قانون خپل هغه مرحله طی کړی دی بیا تصویب شوی. په لومړی پړاو کې په 1921 میلادي کال کې البته په انګلستان کې یو کس د بکس په نوم یو سپینه امسا جوړ کړ او هدف یې دا و چې خلکو ته وښيي، خصوصا هغه جوړ او صحتمند خلکو ته دا وښيي چې نابینایان هم په ټولنه کې حق لري. دغه نه وروسته په 1930 میلادي کال یو تن ډاکټر او بل هم ریاضیدان دوی یو اعلامیه مشترکان یو اعلامیه لیکلی و چې په هغه کې د سپینو البته د سپینې امسا په ارتباط ځینی معلومات او همدارنګه لیکلی و چې د سپینې امسا یا نابینایان باید ځانګړي حقوق ولري. دغه وروسته په 1950 میلادي کال کې دغه د سپینې امسا قانون تصویب شو او په دې قانون کې راغلی دی چې هر هغه کسان چې درایوینګ یا دریوري کې نو کله چې د سپینې امسا خواندان ویني په بازارونو کې په سرکونو کې دوی باید دغه د سپینې امسا مالکینو ته یا نابینایانو ته باید احترام او درنښت وکړي، موتر ودروي تر څو چې د سپینې امسا کسان یا نابینایان تیر شي د سرک څخه. همدارنګه په دې قانون کې راغلی دی چې هغه کسان چې د سرک څخه تیریږي، یعنی عابرین دي، عام خلک دي، کله چې په کوڅو او په بازار کې د سپینې امسا کسان یا نابینایان ویني باید د دوی سره ترحم ولري، راهنمایي ورته وکړي او که د دوی په مخ کوم موانی وشتون ولري، هغه موانی باید لري کی او راهنمایی وکړي چې ابن ابنایان خپل هدف مقصد ته ورسي.
د سپین امسا ځکه دوی ته ورکړل شوی یا د دوی امسا ځکه سپین امسا نومول کیږي چې له هغو کسانو سره فرق وشي چې د مثال هغوی د بوډاتوب په مرحله کې دي.
بالکل، البته دا چې ولې د دې امسا هغه رنګ سپین دي دوه دلایل لري. اول دا چې باید دغه نابینایان د دغه سپین امسا په واسطه د نورو کهنسالانو څخه فرق سي، د نورو سپینجرو او راسره فرق سي. او دویم دلیل دا دی چې خلق باید در لری څخه وو پیژني چې مثلا زموږ څخه څو متر اخو د یو سپین امسا کس چې کومک او حمایت ضرورت لري هلته شتون لري.
کرا شو دې ته په افغانستان کې هغه کسان چې د نابینای له معلولیت سره مخ دي له کومو ستونزو سره مخ دي په خپل ژوند کې؟ دوی
دقیقا نابینایان هم خپل شخصي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ دي، هم په اجتماع کې هم په ټولنه کې. تمدید لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو برنامه تر لاسه لاندې لري. هغه دا دی چې اول لکه څرنګه چې موږ په خپل کتابخانه کې د نابینایانو لپاره ځانګړی کتابتون جوړ کړی دی، په دې کې شاوخوا 3000-4000 کتابونه دي چې نابینایان کولی شي درته راسي، مطالعه وکړي، معلومات ترلاسه کړي. همدارنګه بل چالش چې دوی لري د استخدام په اړه، د معلولینو د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې حداقل 3% معلولین هلته استخدام سي، خو متاسفانه تر اوسه پورې په ډیرو اداراتو کې 3% سچ یا تا کېدای شي 2% معلولین هم استخدام شوي نه وي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا تخایي کوي چې تر راتلونکي کال پورې انشاءالله د معلولینو د استخدام کچه په دولتي اداراتو کې ډېر سي. او همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پلان لري چې دا تخایي وکړي تر څو چې په بانکونو کې د معلولینو لپاره ځانګړی بانکي حساب پرانستل سي او معلولینو ته دغه حق، خصوصا نابینایانو ته دغه حق ورکول سي چې دوی هم په بانکي نظام کې دوی حساب ولري.
تاسو د یو مرکز خبره وکړه چې د نابینایانو لپاره مو جوړ کړی، په دې کې یوازې کتابونه دي کنه نور څه هم شته دي؟
بالکل، په دې کتابتون کې هم الکترونیکی کتابونه شته او هم فزیکی موجوده کاغذي کتابونه دي. موږ نه یوازې په کابل بلکې اراده لرو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په 1400 دفاترو کې د معلولینو لپاره ځانګړي کتابتونونه او د معلوماتو مراکز جوړ کو، و همدارنګه نور فرهنګي نهادونو ته او کلتوري نهادونو ته تشویق کو چې دوی هم خپل فرهنګي مراکزو کې د معلولینو لپاره ځانګړي مرکز او کتابتون باید جوړ کړي.
مخکې مو د ستونزو یادونه وکړه، یعنی څه کول پکار دي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي او ملاتړ وشي چې هغوی د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي؟
بالکل، خوشبختانه د معلولینو د کنوانسیون نه تصویب نه وروسته دنیا کې د معلولینو څخه د ملاتړ هغه مدل یا رویه تغییر کی. پخا خلق داسې فکر کوله چې معلولین توانایی نه لري، معلولین به ظرفیت نه لري، معلولین محتاج بشر. اما خوشبختانه د کنوانسیون د تصویب نه وروسته اوس داسې یو دیدګاه دی چې موږ باید د معلولینو په ظرفیتونو باندې سرمایه گذاری وکړو، یو فرصت دوی ته ورکړو چې دوی هم خپل ظرفیتونو ته حداقل هغه کوم له ظرفیت چې دوی لري په ټولنه کې تبارز ورکړي. نو طبعا معلولین ستونزه لري، ولی حمایت د معلولین څخه خصوصا د نابینایانو څخه دا دی چې فرصتونه دوی ته برابر شي چې دوی خپل ظرفیتونه ته تبارز ورکړي.
په دې برخه کې ټولنه څه کولای شي؟ یعنی د ټولنې مسؤلیت څه دی او حکومت باید څه وکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، معلولیت ناتوانی نه دی، نابینایی خپله ناتوانی نه دی. نو ټولنه باید هر وګړی چې هغه نابینا دی که جوړ دی، د یو انسان په سترګو وګوري، د انساني کرامت په کتلو سره ورسره درنښت او احترام باید وکړي. او دولت څرنګه چې مسؤلیت لري د ټولو افغانانو ته د هر ډول اسانتیا د برابرولو زمینه چمتو کړي، باید دولت معلولینو لپاره هم هغه کوم فرصتونه چې قانون او د معلولینو کنوانسیون دوی ته ورکړی دي هغه فرصتونه باید برابر کړي.
یعنی دغه کسان لپاره چې نابینا دي قانون ورته جوړ شوی دی. په دغه قانون کې یعنی د دوی لپاره د کومو مسایلو خبره شوې ده، یعنی د کومو حقونو خبره شوې ده کنه؟
محکمه استاس خدمت عرض وکړي چې په دغه قانون کې مثلا واضحا لیکل شوی دی چې هغه کسان چې دریوري کې کله چې یو معلول ویني چې په سرک کې را روان دي، نو باید موټر ودروي او هغه معلول چې سپین امسا لري راهنمایی کړي تر څو چې د سرک نه تیر سي، بیا نو موټروان کولی سي چې د سرک نه عبور وکړي. دویم تاکید یې دا دی چې د مثال په ډول هغه عابرین عام ولس چې د سرک نه تیریږي، د سرک څخه هم هغه کسان چې مثلا په پښو ځي تیر و بیر کې ځي و راځي، او هم هغه کسان چې د موټر په واسطه ځي و راځي هم عابر دي، معمولا تیر و بیر تیریږي و بیری. نو هغه کسان چې په پیاده ځي او په پښو ځي، دوی ته هم دغه قانون راهنمایی کړی دی چې که مثلا د دوی سره اوژه په اوژه یو معلول روان دی او سپین امسا مالک روان دی، نو دوی باید د دغه معلول سره خصوصا د نابینا معلول سره کمک وکړي تر څو چې د سرک نه تیر سي او خپل مقصد او هدف چې نابینا غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي، نو د عام خلک چې د نابینا سره مل دی په دغه تګ و راتګ کې د دوی سره کمک وکړي.
نو یو بله مسله د زده کړو ده، یعنی په افغانستان کې هغه کسان چې نابینا دي هغوی ته په ډیرو ځایونو کې د زده کړو زمینه نه ده برابره، څه باید وشي چې دوی هم وکولی شي تعلیم وکړي؟
خوشبختانه په دې اواخرو کې په کابل کې د نابینایانو مکتب سته، په قندهار کې هم کوم معلومات زلرم سته، په نور ولایتونو کې مثلا په هرات کې هم شتون لري دغه مکاتب، اما په کافي اندازه نسته. زموږ غوښتنه د دولت او اړوند اداراتو څخه دا ده چې ټول هغه ماشومان یا افغانان چې دوی نابینایي لري د دوی سره مرسته وسي او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر شي.
ډیر زتمنه
سلامت اوسې. سلامت اوسې
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي، د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قجیبه دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې